غختلی مشهی دا مشال لیدیو دی دا پینزو بجو پا دی خبری گڑای که زما مجید بابر منور شاو اسحاق امیری نیکی هیلی و سلام و نومنی روانا خبری گڑای که بتاسو دا پاکستان افغانستان قبیلی سیمو او دا نړی پاڑا باندی راپورون و شنن او ری دا خبرونی دا غرا پورون با او دا سیمی دا حالاتو نبا خبر خی کتر پای مراسر ملتی او که خلا هر سمخ که دا پینزو بجو خبرونا دا منور شانو
د خبرونو سرټکی په باجوړ او جنوبي وزیرستان کې په پولیسو او پوز وسلوال بریدونو کې مرجوب لا وخته ده. علي وزیر له روغتونه بیرته د کراچۍ زندان ته استول شوی دی او ملګرو ملتونو او د حقونو نړیوالو ادارو په طالبانو غږ کړی دی چې په کندهار کې د ډله ییز قبر په اړه د مکمل تحقیقات وکړي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا باجوړ ضلع کې نامعلومو کسانو په ډزو یو پولیسواله وجلې او یو ژوبل کړی دی. په باجوړ کې د بیړنۍ مرستو حکومتي ادارې ریسکیو یو دوه دوه څانګې رسنیو ته ورکړي بیان کې ویلي دا پیښه نن د مامندو په شیخ بابا سیمه کې هغه مهال شوې چې وسلوالو د پولیسو په یوه پوستا ډزې وکړې. د برید وروسته ګڼ پولیس د پیښې ځای ته رسېدلي او پلټنې پیل کړي. هلته د جنوبي وزیرستان اعظم ورسک سیمې توره ګوله کې نامعلومو وسلوالو پرون ماسخوتن د پوز په پوسټه برید کړی چې پکې یې دوه سرتیری وجلی دي. د وانه پولیس ډی اس پی نادر خان نن مشال ریډیو ته د پیښې تصدیق وکړ او ویل چې په توره ګوله سیمه کې لنن سهار رئیس یې د لټون عملیات روان دي خو لا هم د برید په تړاو څوک نیول شوی نه دي. تر اوسه د دې دواړو بریدونو ذمواري چا په غاړه نه ده اخیستې. دا په داسې حال کې ده چې په د سوات په شمول د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمو کې وسلوال فعالیتونه زیات شوي او ځایي خلکو د امنیت ټینګولو لپاره مظاهرې هم کړي دي. خو د صوبایي حکومت او پوز چارواکو ویلي چې د امنیت ټینګولو لپاره اقدامات په پام کې نیولي دي. بلخوا د پاکستان پوځوای په بلوچستان کې یې د یو هلیکاپټر پرېوتو په پیښه کې د دوو افسرانو په ګډون شپږ پوځیان وژل شوي دي. د پوځ د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر نن سهار په یو بیان کې ویل پیښه تېره شپه د هرنایي په خوست سیمه کې د پرواز پر مهال شوې. بیان وایي په وژل شوو کې دوه میجران شامل وو چې پیلټان وو. پوځ د هلیکاپټر د پرېوتو وجه نه ده بډاګه کړې خو زیاتوي چې نور معلومات به وروسته شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې په 13 اګست میاشت کې هم د بلوچستان په لسبیلا ضلع کې یو پوځي هلیکاپټر غورځېدلی وو چې پکې د اعلی چارواکو په شمول یو شمېر پوځیان وژل شوي وو. پوځ هغه مهال ویلي وو چې پیښه د خراب موسم له وجې شوې ده. علي وزیر له روغتونه بیرته د کراچۍ زندان ته واستول شو. په کراچۍ کې د پښتون ژغورني غورځنګ مشر نور الله ترین نن مشال ریډیو ته وویل د کراچۍ زندان چارواکو ورته ویلي چې علي وزیر به د خیبر پښتونخوا پولیسو په غوښتنه لا هم په زندان کې وي.
علی خان وزیر و سهار د اسپیتال سره جیل پورې یوړی نو اوس به بعد کې معلومیږي چې آیا د یه د بنو پولیس ته حواله کوي یا عدالت یږدي چې تر څو موږ هلته ضمانت کوو. دا به اوس بعد کې معلومیږي.
د پښتون ژغورني غورځنګ یو مشر او له جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلۍ غړی علي وزیر د سپتمبر په 9 نیټه له زندان څخه روغتون ته وړل شوی و خو ډاکټرانو ویلي چې اوس یې علاج مکمل شوی. علي وزیر له سده پاسه یو نیم کال راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی او نوموړي ته د ترهګرۍ ضد عدالت په څلور واړو مقدمو کې ضمانت ورکړی دی. خو د کراچۍ زندان یو چارواکي د سپتمبر په 24 مشال ریډیو ته وویل چې داسې ښکاري دوه یا درې ورځو کې خیبر پښتونخوا ته واستول شي. په علي وزیر په 2000 کال کې د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې د لوټ سپیکر اکټ لاندې مقدمه درج شوې وه چې بیا د بن عدالت ته وړاندې کړل شوې. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سار نړیوال تنظیم د طالبانو له حکومت غوښتنه دي چې په کندهار کې د ډلېز قبر په اړه بشپړې پلټنې وکړي. دا تر هغه وروسته ده چې پرون د طالبانو د حکومت یو شمېر چارواکو د کندهار په سپین بولدک پولیسوالۍ کې د یو ډلېز قبر موندلو خبر ورکړ او په اړه یې په ټولنیزو رسنیو ویډیوګانې خپرې کړې. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا په یو پیغام کې مشال ریډیو ته د تفصیل او شواهد ورکولو بغیر داوه وکړه چې په کندهار کې د پخوانی امنیه قوماندان جنرال عبدالرازق په لاس د وژل شو خلکو ډلهیز قبر موندلې. رازق په 2013 کال کې د یو طالب وسلوال په ډزو کې وژل شوی وو. د خپل دندې پر مهال یې د بشري حقونو د سرغړونو تورونه په بیا بیا رد کړي وو. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي پلټون کې او د بشري حقونو د سار تنظیم هیومن رایټس واچ هم له طالبانو د قبر د ځای خوندي کولو د بشپړو پلټنو غوښتنه کړې ده. او بل خبر دا چې د روس اودومورت یا جمهوریت د سر خار ایژوویسک په یو سکول کې وسلوال کس دیار لس کسان وجلی چې پکې وو ماشومان شامل دي. په یاد سیمه کې په 1315 میاشتو کې په سکول کې د ډزو د اسلوره م پیښه ده. د روس د پلټنو کمیټې نن ویل چې وسلوال ارتم کازانیف نومیږي او عمر یې خواوشا 13 کاله دی. ویل کېږي چې په دې پیښه کې د 14 ماشومانو په شمول 21 کسان ژوبل شوي هم دي او وسلوال د برید وروسته ځان هم وجلی دی. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. خبرونه درته تازه مونږ همکار منور شاه وړاندې کول. که تر پای را سره پاتې شوي دا ځنې مطالب به هم وایو. په باجوړ جنوبی وزیرستان او بلوچستان کې د پاکستانی فوج سرتیرو ته مرګ جوب لاوړېدلې ده. د دې ترڅنګ سیلابونو د خیبر پختونخوا په یو شمیر سیمو کې د صحت مرکزونه ویجاړ کړي. یونیسف بعد دغه مرکزونه بیا جوړوي. یو چارواکی وایي
یونیسف موږ ته دا پریکړه کړل چې موږ دا سپورت درکولې شو چې موږ تاسو ته اسټابلش کړو ته کې دا 10 هاسپټلز چې څو پورې موږ خپل د اگزیسټینګ هیلت فیسیلټیز ته ریکنسټرکشن او ریسټوریشن نیولې.
د جنوبي وزیرستان محسودو قبیلې په حکومت غږ کړی چې په خپل سیمه کې امن غواړي.
دہشتگردے نغوڑی نیز پر امن خال کی نو آئے کے کیم دے تو دے نیز دے پورا سا مشن شری کڑائی دا نیز وردا پوئی چے تو بیا دے وطن دے علاقے دے خالی کاول مشن دائی.
یو وخت چې د تورخم پورې به خلک پر ریلګاډي کې تله او سیلونه وکول. دغه پروژه د 100 کالونه بند ده اوس بیا شروع کیږي.
دلته به مخکې خلک راتلل او د روزګار مواقع اپورچونیټیز به پیداوېدې او کوشش کوو خیر سره چې دا بیا ریهیب کړو.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال ترڅنګ اوسئ. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د مشال لیډیو دا د نه ساته خبرونو دا وروستۍ خبري غړی اوري. زه ستاسو ګوربا مجید بابر یم. د سر راپور ته ستاسو پام راګرځوم. د بلوچستان د هرنای په کوس سیمه کې د پوز یو هلیکاپټر راغورځېدلای چې شپږ پوځیان وجل شوي دي. پوز تر اوسه د هلیکاپټر د غورځېدو علت نه دی یاد کړی. البته په یو بیان کې ویلي چې د پیښې پلټنې پیل کړي دي. په دې اړه تفصیل د ایوب ترین په راپور کې اورو.
په کوټه کې د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ISPR لخوا په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې تیر شپه ناوخته د ارنای ضلع په کوست کې د پاکستان د فوج یو هلیکاپټر د سرلیزي په سیمه کې ایله او تباه سوی دی. دا پیښه هغه وخت رامنځته سوی ده کله چې یاد سوی فوجي هلیکاپټر په سیمه کې د یو لادرکه سوي عسکر د مندلو په کار بوخت و. په پیش کې چې کوم پایلټان او عسکر وژل سوي دي په هغه کې میجر خورم، میجر منیب، صوبیدار عبدالواحد نایک، جلیل حوالدار، عمران او سپاهی شعیب شامل دي. بل پلو ته د پاکستان د فوج لخوا د پیش د پلټنې کار پیل سوی خو تر دم ګړی پورې د هلیکاپټر د ایل کېدو حالات نه دي څرګند کړي. پر دې پیش باندې د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو او د بلوچستان د کورنۍ چارو سلاکار میر ضیا لانګو هم سخته خواشیني څرګنده کړې ده. په کوټه کې د ستمبر په شپږ وشتمه نیټه په جاري سوي جلا جلا بیانیو کې دوی ویلي دي چې د فوج دوه لوړ رتبه افسران او څلور نورو غړو مرګونه یو لوی زیان دي. دوی زیاته کړې ده چې پاک فوج امیش په هیواد کې د امنیت په خاطر دغه ډول قربانیانې ورکړي دي کوم چې نه هېرېدونکي دي. د دې خلک مخه هم په بلوچستان کې دغه ډول پیښې رامنځته سوي دي. بیا په خاصه توګه د جولای په 13 نیټه په زیارت کې د سوالو کسانو لخوا د فوج یو افسر کرنل لیک بیگ او د غدا کازوی عمر جاوید تشتول سوی او څو ورځې وروسته بیا د غومړی مندل سوی وو. خو وروسته د بلوچستان وسلوال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی لخوا د یادی پیش ذمہداری قبل سوی وو. دغه ډول د اگست په 14 او 14 منځنۍ شپه د ارنای په کوشت کې د نصرګند وسلوالو کسان لوري د سرحدي عسکرو پر یو کیمپ باندې برید سوی وو. په دې پیش کې دوه سرتیر وژل سوی او یو بل ټپي سوی وو.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو تاسو مشال لري ته وګي ور جنوبی وزیرستان ته د جنوبی وزیرستان په اعظم ورسک سیمه کې بیګا د اف سی ځواک پر پوسټه بریټ شوې ده چې پکې دوه امنیتي ځواکونه وجل شوې دي د پیخي زمواري لا چانه د منلې تفصیل اشتیاق مسید راکړي
د سویلی وزیرستان اعظم ورسک سیمه تورا ګلاکشه تیر مکسیتان د اف سی پوسټ باندې نا پیژندلې وسلاولې بریت کړای دی او د ډازونو بدلون په نتیجه کې د فرنټیر کور دوا سرتیری وژل شوې دي. د پوسټ په پوسټ باندې د بریت حال د سویلی وزیرستان وانا سیمه ډی ایس پی نادر خان مشال ریډیو ته په دا رنگ بیانوي. پولیس دا هم اویل چې د پوز په پوسټ باندې د برید نه پاس د نن سهار راسینا په تورا ګولا سیمه کې د لټون عملیات راوندي خو لیاسوک هم گرفتار کړي شوی نه دي. اعظم ورسک تورا ګولا سیمه کې د پوز پوسټ باندې د برید او د دوی سرتیریو د وژلې ذمہوري لیاچا هم منلې نه دو. اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو د سه شنبه یا نه ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروي
په دونی مو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
د کرخي په غاړه
په سلورو بجو
تسمشال ریډیو ته وګي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د صوبې په هغو سیمو کې چې د صحت بنیادی مرکزونه یې ورستو سیلابونو په بشپړ او یا هم جزوي توګه ویجاړ کړي دي په خیمو کې جوړ روغتونونه جوړوي. د خیبر پختونخوا د عامې روغتیا محکمې یو افسر ډاکټر سویل فاروقي وایي دا لس هسپتالونه به په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د ادارې یونیسف په مرسته په راتلونکو دریو اونیو کې جوړ او پکې به د علاج معالجي چارې پیل شي. زموږ خبریال هارون باچا له ډاکټر فاروقي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې حکومت په خیمو کې د جوړو روغتونونو لپاره د کوم سیمو انتخاب کړی دی نو هغه وایي
زمون کم هیلت فیسیلیټیز د فلډ د وجه ډیمیج شو او کم ځای زمون کمپلیټلی واشډ اوټ هیلت فیسیلیټی سډی خان نه رپورټ شو سد کوهستان نه رپورټ شو سپکه د سوات نه رپورټ شو نو اغه د پاره از الټرنیټیو ارینجمنت چې مونږه سرویس پروویژن کو مونږ له سره بندوبست پکارو نو مونږ سره پارټنر سی دلته نو یونیسف مونږ ته دا پلیچ کړل چې مونږ دا سپورټ درکولی شو
جوڑی نور معلومات کرا کی مہربانی
هیلت فیسیلیټیز په کوهستان لور کې مکمل واشو شو وو ورتي دوه چې کم دی په بحرین سواد کې دي او یو په پروور ډی ای خان کې دی بي چو رشید ورته وي دا بیسیکلی پرایمری هیلت سیټ اپس دي په دې کې وو کم انیلمنټس ټریټمنټ دی د ماشومانو پرېګننت لیډیز ویکسینیشن دی نور بیسیک ایم سی ایچ سرویسز دي.
ها سویل صاحب کدام راته وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت به سر رول وی د نړیواله مرستندوی ادارې چې دی یونیسف یا مونږ خو یو خبر کې داسې هم لیدلو چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او پکې هم مرسته کوي نو د حکومت په څه کار وي او د نړیوالو ادارو لخوا مرسته په څه ډول ده پیسې به در کوي که د ټینټونه سامان به در کوي که ډاکټران یا نور طبي عمله به در کوي دا به څنګه کیږي؟
دیکھیے چکم بنیادی زمن کم ہیومن ریسورس تھے کہ کم ہیلتھ سٹاف تھے دا با دا گورنمنٹ کی کم اویلیبل اکویپمنٹ تھے ہم دا گورنمنٹ تھے دا ٹینٹس منگتا دا پارٹنر طرف نہ ملاوی گی اور دی کی لگ دیر کی کم ڈیفیشنٹ سپلائی تھی نور دا دی رنکول دا بٹول دا گورنمنٹ انڈر کی
او دا ټینټ هسپتالونه چې دی ډاکټر صاحب د دې جوړولو دا کار دا چارې به کله پیل شي دا به تر کله پورې د غسیمې خلک تمه کولی شي چې دا ټینټ هسپتالونه چې دا به واقعي په دې کې به د غي علاج معالجه دغه چارې به شروع شي
په دې معنی چې الریډي یونیسف سره مونږ کنټینیوسلی کوارډینیشن کیو او هغه ته زموږ دا ریکوست دی چې څومره زر تر زره کېدای شي نو دا ده چې هغه خپل الریډي پرچیز آرډر دې پلیس کړی او د دې سامان وغیرہ راغلی امید ساتو چې انشاءالله دا به دې هفتو کې به کار به مکمل شروع شي.
او دا کمی سیمی چې کوهستان کې تاسو هسپتالونه جوړوي یا په سواد کې بارین کې نو دغلته ډاکټر صاحب تاسو معلومات لري چې داسې کوم موبایي ناروغي شته چې خلک غني د غیل وجه په اندېښنه کې دي یا تاسو ګوري چې بیماران زیات شوي دي هیزه ده یا ډینګي ده یا نور داسې د سرمنې بیماری دي داسې کوم رپورټ تاسو لري دغه سیمونه چې دغه ناروغي هلته غني خپرې شوي دي او
زمونږ خپل یو د رپورټینګ سیستم دی هغه ته موږ وایو انټیګریټډ ډیزیز سرویلانس اینڈ ریسپانس سیستم روزانه په بنیاد باندې موږ دا ډیټا راغونډو چې په کوم ځای کې کوم مرضونه د خبر روان دي نو په حال کې موږ افراد افیکټډ ډیسټریکټس کلو ګورو دي کوم سره د ډینګي مرض روان دي دي کوم سره ملیریا روانه ده دي کوم سره د زیړی کیسونه راغلي دي څنګه کم دي خو هغه راغلي دي دا سکن ډیزیز موږ سره رپورټ کیږي موږ ټول د ډیزیز پرایورټی ډیزیز چې کوم په فلډ نغوستو راځي په هغه باندې موږ ډیلی رپورټینګ کیږي او دا غي مطابق بیا موږ د هغه ځای ډیسټریکټ سره کوارډینیشن کوو کنسرن اکشن سره.
تاسو دا معلومات لري ډاکټر صاحب چې په کوم ځایونو کې چې تاسو د هسپتالونو جوړوي دا ټینټ هسپتالونه څومره آبادی به د دینا ګټي غي ترلاسه کړي؟
زه تاسو دا د دې یوسیز د غره کنه چې دا تاسو کوو ګوري د کوهستان ولا زمنګل تکي دا فیسیلیټیز ډیمیج او بیچو دوبیر بالا او بیچو مجګلی وا بیچو بن نیل کلاوا بیچو مونیخیل بالا او سی ڈی وا زمونږ یو سیول ڈسپنسری سیمو درکی بل اپر کوهستان کې بیچو توتی وا بیچو جوګو دا سیمنګ ډی خان کې ګورو نو زمونږ بیچو رشید او پروات اصل کې او په سواد کې په بحرین کې زمونږ یو سیول ڈسپنسری وا او شو او بل بیچو ګبرال دا د دی ریپلیسمنت منګل تک ورکو نو ال تک چې د دی یوسیز خپل کم پاپولیشن دی دا ټول ته دی چې بل دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د خیبر پختونخوا د پوهنتونونو کارکوونکو استادانو د اسلام آباد په بنیګاله کې د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان کور مخې ته احتجاج ته دوام ورکړی دی. د پاکستان رسنۍ وایي د دولتي پوهنتونونو سلګونه کارکوونکي د سپتمبر په 16مه د دندو د دایمي کېدو لپاره بنیګاله ته ورغلل. دوی وایي د خیبر پختونخوا په 2 شروع دولتي پوهنتونونو کې څه د پاسه 15 کسان له کلونو راهیسې عارضي دندې ترسره کوي چې ورسخه یې لسګونه په وروستو کې له کاره وستل شوي دي. خود اعلی وزیر سلاکار محمد علی سیف وای پونتونونه په خپلو چارو کې خپلواک دي او هیڅوک د صوبایي حکومت په وینا نه دی ګوښه شوی. په دې اړه تفصیل ګوهر مسید وړاندې کړي.
د خیبر پختونخوا د پوهنتونونو نه فارغ کړي شوي ملازمینو په بنیګالا کې احتجاجي پرلت پیل کړی دی. د سپتمبر په 16مه بنیګاله تراغلی مظاهر چیان وایي چې مونږه د عمران خان کور مخې ته ځکه احتجاج کړی دی چې خیبر پختونخوا حکومت زمونږه معاشي قتل روان کړی دی. په احتجاجي مظاهره کې ګډون کوونکي یو تن مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت د پالیسیانو د لاسا د پوهنتونونو په زرګونو د کانټریکټ ملازمین بے روزګاره شوي دي. د زیات کړه
زمانوم ډاکټر صفدر علي دی په فزیکس کې می پی ایچ ڈی کړی دا سوابه یونیورسيټي کې اسسټنټ پروفیسر ما او دو پینزو کالو نزه په کانټریکټ باندې خپل دا سرویس پرووایډ کوم یونیورسيټي دا نن چې مونږه د کمی مسالې د حل کېدو لپاره بنګاله تراغلی یو نو دا مومنټ مونږه په 22 جون 2022 کې شروع کړو چې په خیبر پښتونخوا کې سومرم یونیورسيټي دی اغه کې د گریډ 1 نه واخلي تر 20 پورې مختلف کیډرز والا ملازمین دي چې هغه په کانټریکټ ډیلی ویجز او پیکس پیمانی کار کئی خو په 2016 کې چې کم یونیورسٹی ایکٹ کې امندمنٹ شوی دی نو هغه کې داسې سلار نشته چې هغه کې مونږه خلک ریګولرایز کی هغه سوکړل دا هغه په مقابله کې هغه دا ټول خلک استل شروع کړل.
کلا چې مشال ریډیو په دې اړه د خبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار محمد علی سیف نه پوښتنه وکړه نو دوی د حکومت دریز د لیک په صورت کې وړاندې کړو. محمد علی سیف وویل چې د خیبر پختونخوا پوهنتونونه د عین تر خوا لاندې آزاد او خود مختار دي او د ملازمینو تنخواګانې او مراعات ورکول د پوهنتونونو کار دی. د زیاته کړه چې صوبایي حکومت د کنټریکټ ملازمینو په مسلې باندې د پوهنتونونو سره سالیسي کولی شي خو که دوی د پوهنتونونو سره مذاکرات کول غواړي. یادوي چې په کال 2018 کې صوبایي حکومت یونیورسټي ماډل ایکټ کې ترمیم راوستلو چې په هغې کې د پوهنتونونو د خود مختیارۍ خبره کړې ده. حکومت وایي چې د ملازمینو په مسله کې د صوبایي حکومت کار نشتا ولې په بلخوا کنټریکټ ملازمین وایي چې د دوی ملازمتونه د حکومت د پالیسیانو په وجه ختم شوي دي او په دې اړه په مختلفو عدالتونو کې هم اورېدنې شوي دي خو ملازمینو ته تر اوسه مستقل روزګار په لاس نه دی ورغلی. گوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو خپرونی د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یوش پر شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15250 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې اردو جنوبي وزیرستان ته د سویلي وزیرستان مسجد خان مشرانو او ځوانانو د سپتمبر په 15مه په سراروغه سیمه کې په یو جرګه کې د پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د دوی په سیمه کې د امن قائم کړی شي. خو د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر امجد معراج مشال ریډیو ته ویل چې په سویلي وزیرستان کې د امن حالات ښه دي او په سیمه کې د امن قائم ساتلو لپاره پولیس او پوځ خپلې ذمہواری پوره کوي. نور تفصیل د اشتیاق مسجد په راپور کې اورو.
د سویلی وزیرستان مسجد سیمه مشرونه ځوانونه د تور پتورس پسوڑ او غکشه پیوا جرګاکشه د حکومت نه غشتنه کړی دو چې د دوی پسیمه کې د امن قائم کی. د جرګې یو مشر ملک کشید خان مشال ریډیو تا ویایي
می جو دهشتګردې نغوري میز پر امن خال کی نو وای چې کیم د تو د میز د پورا څو میشن شریکړای دی می جو ورتا پوی چې تو بیا د وطن د علاقې د خالی کول میشن دی خو میز ته په خبر وخت لیا تا غویا چې دا کیم دو د شپې په میز باندې شیلینګ شری کړای دی او د ریز میز ته کیمه دم کې ملاوی دي. میز تا بیا په غټو باندې دا اعلان وکا چې میز وزیرستان بیا خالی کی که ان وی میز تور واستلی چې علاقې کلیر دو صفادو په شې اڅ د شتګردی نشتا دی خو او خو چې کیم حاضر میز ته شری دي پیغامخ ته علامات نه دا دور بیا میز ډیر
د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلي وزیرستان مشر رحمت شاه مسجد چې د سراروغه په جرګه کې په خپل موجود و او ویایي
وسم چې تاسو څنګه وخالته دا علاقې کلیر نه دولیا پکښې جاز دی یا بمباری کیږي بل حکومت دا مطالبه کوي چې تاسو کمیټې جوړې کې نو دا کوم غیر آئینی غیر قانوني وګرځولې او بلې دا خبره وکړه چې کاریاست چیرې مخته اپریشن کړای دی کپا اکش ناکام وي نو میزو دوور غون سیدو په ډوله سره یو تاریخ باندې وزیرستان خالی کوي.
د سره روغه امن جرګې ته د کچکی کلی نه روغلی ملک یورالم ویایي چې د دوی کلی اوسیدونکي ته د پوسټ چارواکیو د خپل سیمو نه د وتلې ویلې دي.
جرګه سې مې مشارکت هم وکړ روغلی پیرا کلی روغلی په 16 تاریخ باندې څه پیرینګ شوی دی بیا یو فوجي لګې درا په هغه باندې فوج په کلی باندې سخت تکلیف تر کې درې نیمه غنټه په میج باندې جوزینه ګرځېدل پان اورسه وبالي برګډر کارنل و پرلاند الفاظ یې دار ته وویل چې لیا جرت وکړه ټپک تر وکړه مو سره جنگ وکړه که بیا جنگ نشر سره کړی طالب سره جنگ وکړه میز دواړه پلټې د جنگ طاقت نه لري نه د پوځ نه دغه طالب
مشال ریډیو چې د سراروغا امن جرګې غوښتنې د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر امجد میراج مخې ته کښې شوې د هغوی ځاو په دا رنګ و
دا ځنې خلک انتشار یا نیګیټیو پروپیګنډا کول غواړي داسې څه خبره نشته ده مونږ هم امن دپاره همدومره خیرخوا یو چې څومره د قوم ده او تاسو د ساوت وزیرستان د امن کمپیریزن وکړئ د نورو جنسانو سره نو مونږ په دې باندې ډېر زیات د الله پاک شکر ګزار یو چې داسې امن شته باقیا د یکه دوکه انسیډنټ چې کومه تاسو یادوئ دا د زمونږ انتظامیه مطلب پولیس او فوج هغو په تعلم کې دي او د هغو په شروع دي او انشاءالله دا مسله به حل شي
د سراروغه امن جرګې مشرونه په سویلي وزیرستان کښې د امن غوښتنې د پوره بله جرګه د راتلونکي میاشت په 5 اکتوبر په کوټکۍ سیمه کښې روبالل یې دو اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په پاکستان کې په تیرو دوو ورځو کې پر ټولنیزو شبکو یو شمېر غږیز بیانونه خپاره شول چې په اړه یې ویل کېږي چې د وزیر اعظم شهباز شریف په دفتر کې ثبت شوي او د هغه او وزیرانو او چارواکو ترمنځ پکې پر مختلفو چارو خبرې کېږي مشال ریډیو د هغو غږیزو ټوټو د کروالي تصدیق نشي کولی د پاکستان د کورونو چارو وزیر رانا ثناءالله پرون له جیو نیوز ټلویژن سره په خبرو کې دا تصدیق ونه کړ چې هغه غږونه د وزیر اعظم او نورو چارواکو دي او که نه خو زیاته یې کړه چې پکې داسې هیڅ خبره نه ده شوې چې د قانون خلاف وي تفصیل شانواز ترک زیناورو
پاکستان کې په سوشل میډیا ځینې داسې مبینه آډیوز او یا غږونه خواره شوي چې ویل کېږي دغه د وزیر اعظم وفاقي وزیرانو او ځینو نورو غړو دي د ستمبر په 15 خواره شوو دغه غږونو کې اورېدل کېږي چې غږېدونکي تنان خپلو کې په ځینې معاملو خبرې کوي خو دا خبره لا هم نه ده تصدیق شوې چې آیا دغه غږونه رښتیا هم د وزیر اعظم وزیرانو او یا دغه ځای ته د رسېدونکي تنانو دي او که نه وفاقي وزیر داخله رانا ثناءالله خان د جیو ټي وي سره د ستمبر په 15 په یو پروګرام کې د دې خبرې تصدیق خو نه دی کړی چې آیا دغه غږونه د حکومتي مشرانو دي او یا نه خو ویلي دي په غږونو کې هېڅ یوه داسې خبره نشته چې ګنې هغه د قانون خلاف وي مونږ چې درې څلور تنان وزیران ناست یو هغلته نو هغه د معمول خبرې دي دغه بحث خو مونږ د وزیر اعظم د دفتر نه علاوه زما دفتر کې دوه وارې شوې پارلیمنت کې دا خبرې شوې د سپیکر دفتر کې هم دا خبرې شوې اوس دا چرته ریکارډ شوې دا پته خو به ولګي خو د دې نه دا نتیجه چې د وزیر اعظم د دفتر سیکورټي ماته شوې نه دي اخیستل په کار نن سبا عام خلک داسې ټلیفون نه هیک کوي چې مونږ 15 تنان هغلته ناست یو او د یو پکې هم ټلیفون هیک شوی وي نو د ټولو خبرې بیا اورېدل کېدی شي پاکستان کې د ټلیفون ریکارډولو یا په خفیه ډول د خبرو ریکارډولو او یا بیا خفیه ویډیوګانې ریکارډول د ډیرو کلونو راهیسې روان دي تیره میاشت پاکستان د تیر شوي وفاقي وزیر خزانه شوکت ترین او د خیبر پختونخوا صوبی موجوده وزیر خزانه تیمور سلیم جګړه ترمنځ شوي ځینې پرایویټ خبرې هم په سوشل میډیا خورې شوي چې په هغې هم د حکومتي حلقو لخوا ډېر ټکونه شوي دغه خبرې د IMF پاکستان ته د قرض ورکولو په حواله سره وي په مارچ 2015 کې سپریم کورټ حکومت ته ویلي دوی دې ووایي چې استخباراتي ادارې عام خلک یا نور بیا د کم قانون د لاندې ټلیفون ریکارډوي 15 مارچ 2015 کې د ایکسپریس ټریبیون د یو خبر سره سم عدالت 13 کاله وړاندې اخیستل شوي یو سوموټو مقدمه کې دا پوښتنه کړې وه په کال 1996 کې د هغه وخت سپریم کورټ چیف جسټس سجاد علي شاه از خود نوټس اخیستی و ځکه د سپریم کورټ د دغه سوموټو د رپورټ سره سم د نوموړي ټلیفون هم استخباراتي ادارو په ریکارډنګ لګولی و د پاکستان تحریک انصاف په تیر حکومت کې وفاقي وزیر اطلاعات فواد چودھری د ستمبر په 15 د بول په نوم یو نجی ټی وی چینل سره خبرو کې اول په حکومت سخت ټکونه کړي او بیا یې ویلي د داسې ریکارډنګ پلټنې په کار دي چې داسې خفیه ریکارډنګ څوک کوي دی وایي دا چې د وزیر اعظم دفتر دی او د هغې نه خبرې بهر راوځي نو دا خو د خفګان خبره ده د دې مطلب دا شو چې زمونږ دا نظام غیر محفوظه دی او دا بدقسمتي ده چې د وزیر اعظم خبرې هم لیک او یا بهر ته وځي زه ګڼم چې اوس هم د وزیر اعظم د خبرو لیک کېدو د پلټنو عمل شروع کول پکار دی صحفي او تجزیه کار طارق افق د ستمبر په 15 ناوخته مشال ریډیو ته وویل دا ریکارډنګز که بین الاقوامي هیکرز کړي وي که چا خفیه ریکارډنګ اوزارونه لګولي وي او یا که استخباراتي ادارو کړي وي دا خبره څرګندوي چې د وزیر اعظم پاکستان دفتر هم محفوظ نه دی.
د مخکیم جګنه کومګا ډان لیکس کتلو نو دغه ټول سيزونه چې کوم دي دا خود دې خبره غمازي کوي چې را زموږه سکیورټي سره ریلیټډ معاملات یا زموږ کوم دا نيجي گفتگو دا دا ټول چې کنده دا چاپ اکسس کړي ځان سره ریکارډ کولې شي دا سيزونه.
تر دې وخت دغه اډیوز یا غون کوټل تصدیق چا نه دی کړی او نو تر دې وخت کومي فورنزیک لیبارټری سوای نه کړی چې آیا دغه غون رښتیا هم د وزیر اعظم او یا وزیرانو دي او کنه. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی درنګ سات کی پښتونخوا کی پینې می بجې کیدونکې دي د خبرونو لنډیز د منور شانواز.
د خیبر پختونخوا باجوړ ضلع کې نامعلومو کسانو په ډزو یو پولیس والا وجلی او یو یې ژوبل کړی دی. د بیړنیو مرستو حکومتي اداره ریسکیو یو یو دوه دوه وایي دا پیښه نن د مامندو په شیخ بابا سیمه کې هغه مهال شوې چې وسلوالو د پولیسو په یوه پوسټه ډزې وکړې. هلته د جنوبي وزیرستان اعظم ورسک سیمې توره ګوله کې نامعلومو وسلوالو پرون ماسخوتن مهال د پوځ په پوسټه برید کړی چې پکې دوه پوځیان وژل شوي. تر اوسه د دې دواړو بریدونو ذمواري چا په غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان پوځوای په بلوچستان کې د یو هلیکاپټر پریوتو په پیښه کې د دوو پایلټانو په ګډون شپږ پوځیان وژل شوي. د پوځ د اماړیکو دفتر نن سهار په یو بیان کې ویل پیښه تېره شپه د هرنای په خوست سیمه کې د پرواز پر مهال شوې خو د پیښې لامل یې نه دی په ډاګه کړی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او له جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلۍ غړی علي وزیر له روغتونه بیرته د کراچۍ زندان ته واستول شو. علي وزیر له څه د پاسه یو نیم کال راهیسې د کراچۍ په زندان کې د ترهګرۍ ضد عدالت په ټولو مقدمو کې ضمانت ورکړی خو د کراچۍ زندان چارواکو ویلي نوموړی به په څو ورځو کې خیبر پښتونخوا ته واستول شي. په علي وزیر په 2000 کال کې د شمالي وزیرستان په بیرانشاه کې د لوټ سپیکر اکټ لاندې مقدمه درج شوې چې بیا د بن و عدالت ته وړاندې شوې ده. ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سار نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ د طالبان له حکومت غوښتي دي چې په کندهار کې د ډلهیز قبر په اړه بشپړې پلټنې وکړي. دا تر هغه وروسته ده چې پرون د طالبانو د حکومت وینا وه په کندهار کې د پخوانی امنیه قوماندان جنرال عبدالرازق په لاس ته وجل شو او خلکو ډلهیز قبر موندلې. رازق په 2013 کال کې طالبان وژلې خو هغه د خپلې دندې پر مهال د بشري حقوقو د سرغړونو تورنه په بیا بیا رد کړې وه. د روس د ایرو ویسک خار په یو سکول کې وسلوال کس په ډزو دیار لس کسان وجلي او یو یې شجوبل کړي. په مړو او جوبلو کې ماشومان هم شامل دي. په یاد سیمه کې په 1315 میاشتو کې په سکول کې د ډزو داسې نورم پیښه ده.
تاسو مشال لري ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو د منور شانه اوریدو. یو نه حکومتي سازمان وای پرون مخام 1550 افغان سیکانو هندوان په یو ځانګړی الوتکه کې له کابل نه وی دي ته ورسېدل. د هند حکومت ژمنه کړې چې ورغلیو افغان سیکانو هندوانو ته د استوګنې بندوبست کوي. تیر کال په اگست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوره هیڅ نوی دي لسګونه سیکانو هندوان له هیواد ایستلې دي. سخ کال په مئی کې په کابل کې د سیکانو پر ګوردواره د اسلامي دولت یادایش ډلې د خراسان څنګه تر بری درستو هغوی په افغانستان کې د خپل خوندیتوب په اړاندېښنې وښودې. خو د طالبانو حکومت وایي د مذهبي لږکیو په ګډون د ټولو وګړو د امنیت ټینګښت تشمن دي. صفي الله ستالک دې د نور تفصیل سره.
د نوی ډیلی هوایي ډګر ته پر رسیدو د افغان سیکانو او هندوانو تود هرکلی وشو. 1550 افغان سیکان چې پکې 14 تنه تنکي ځوانان او 3 تازه زیږیدلي ماشومان هم شامل وو د یکشنبه په ماښام په یو ځانګړي پرواز سره له کابل نوی ډیلی ته یوړل شول. د سیکانو د یو مرستندویه سازمان انډین ورلد فورم مشر پونیت سنگ چندوک په خبرو کې په دې اړه وویل 55 افغان ادبا چې سکان او هندوان د خپل کورونه په افغانستان کې پریښودل او دیلی ته ورسېدل. هلته اوس یوازې 43 کسان په افغانستان کې پاتې دي. ښاغلی چندوک او په امرتسر کې د سکانو طلایي ګوردوارې مشرانو د افغان سکانو د ایستلو لپاره د هند پر حکومت څو واره فشار راوړ او اړ یې کړ چې افغان سکانو او هندوانو ته بیړنۍ آنلاین ویزې ورکړي. تازه پرون د کابل له هوایي ډګر د اخیستل شو عکسونو او خال رسنیو کې د راغلو بیانو لمخې افغان سکانو ته طالب چارواکو دا اجازه هم نه ده ورکړې چې خپل څو مقدس کتابونه یوسي. د افغان سکانو د مرستندوی بنسټ مشر ښاغلی پونیت سنگ انتقاد وکړ چې د طالبانو له بهرنیو چارو وزارت سره په دې رابطه څو واره خبرې کړې خو نتیجه یې نه ده ورکړې. ښاغلی چندوکو ویل اوس یوازې درې څلوېښت افغان سکان او هندوان په افغانستان کې پاتې دي چې هغوی هم ټول د هند ویزې لري او ژر به نوې ډیلی ته انتقال شي. د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغان سکانو او هندوانو لسګونه کورنۍ هندوستان ته کډه شوې او دا لړۍ وروسته له هغه چټکه شوه چې په کارتی پروان کې د غبرګولي په 28مه د سکانو په ګردواري باندې برید وشو. لږ تر لږه دوه کسان پکې ووژل شول او نور ټپیان شول. داعش د هغه برید مسؤلیت په غاړه واخیست.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی او ستاسو پام یو بلې موضوع ته راګرځوم. د پاکستان پخوانی د خزانه وزیر چې په لندن کې 15 کاله تیر کړ داسې ګنګوسی دي چې هغه هیواد ته واپس کیږي او دلته کې به د نوي وزیر خزانه په توګه باندې سوګند پورته کوي. په دې هر څه باندې زموږ همکار غلام غوث دا راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
د مسلم لیگ نون سینیټر اسحاق ډار د لندن نه 15 کاله پس پاکستان ته را روان دی او هغه ته د خزانه د وفاقي وزیر دنده سپارل کیږي. د سپتمبر په 15مه نیټه په لندن کې د وزیر اعظم شاباز شریف، د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف او د یاد غوند د نورو سیاستوالو د غونډې وروسته د مسلم لیگ نون لخوا په خپل شوی بیان کې د دې خبر پخلی شوې ده. د دې خبر تر مخه د مسلم لیگ نون سینیټر اسحاق ډار به نن د وزیر اعظم شاباز شریف سره یوځای پاکستان ته راځي او د وزیر اعظم شاباز شریف او د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف په مشوره هغه ته د خزانه د وفاقي وزیر دنده سپارل کیږي. دا چې د مفتا اسماعیل په ځای د خزانه وفاقي وزارت اسحاق ډار ته د حواله کولو سره به په اقتصاد څخه اغیز پریوزي او کنه، او هغه به په موجوده حالاتو کې په ورپېخو چیلنجونو قابو عمومي او کنه. د دې پوښتنې په جواب کې د اقتصاد لپلوه تر ټولو لوی تجارتي ښار کراچۍ کې په اقتصادي چارو نظر لرونکي خبريال وکیل الرحمن مشال ریډیو ته وویل
اوسه پورم چې کوم مفتا اسماعیل چې کوم پالیسیانې چلولې، کوم وزارت چې هغه څنګه چلولو، په بیکګراوند کې چې دینو بهرحال اسحاق ډار موجود و او د اسحاق ډار په مشورو مطابق چې دینو مختلف فیصلې وکړې دي.
خو په خبر کې په اقتصادي چارو نظر لرونکو خبريال عرفان خان وایي د اسحاق ډار په خوانی تجربه په خپل ځای خدا زل د وفاقي حکومت سره وخت ډیر کم دی او په دومره لږه موده کې اقتصاد رغول یا په ګرانۍ قابو موندل به آسان کار نه وي.
او تیر ځل چې د هغې کوم کارګردګي و نو هغه ډیر وخت و، سلو 15 کاله هغه په دغه کې تیر کړو. اوس چې دی کم واپس را روان دی نو یو خدا چې حکومت ورځ ډیر کم پاتې دي کال بپاتی وی نو کفرس کا دغه انتخابات طرف ته ځي نو بیا دغه ډیر کم وخت دی او په هغه کې زمانه د خیال چې کم تیر ځل دغه کوم کارکردګي و هغه شته کارکردګي دی بیا وخی.
بل خو ته د موجوده اتحادی وفاقي حکومت مخالف ون پاکستان تحریک انصاف د اسحاق ډار په حق له د خپل تعهداتو سرګندونه کړی ده. او د سپتمبر په 15مه نیټه د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په کرک کې د خپل ګوند پلویانو جلسې ته په وینا کې تور پورې کړو چې د موجوده حکومت د کابینې په 60% غړو د درغلو کیسونه دي. خو په پیښور کې خبريال محمود جان بابر وایي د اسحاق ډار پاکستان ته پراتګ کې څه قانوني رکاوټونه نشته ځکه چې هغه ته د کوم عدالت لخوا سزا نه ده اورولې شوې.
په ملک کې معیشت ټکول ده د حکومت ذمہواري ده او په دې سره چې کوم تکړه خلک په کار دي چې په دې کې ولګي ځکه چې په دې وخت کې د مسلم لیگ نون ډېر لوی بدنامي می روانه ده. نو د خلکو چې تاسومره ګلی دي د ورځ تر ورځ د مسلم لیگ نه زیاتیږي او هغه سره دا کیږي چې د دې سیاسي ګراف چې کوم دی سیاسي مقبولیت هغه لاندې را روان دی. د دې لپاره دوی دا ضروري ګڼي چې کله اسحاق ډار راشي نو دله دا چلونه ورځي تر کې انصاف خو په دې باندې خامخا اعتراض کوي چې دوی پر څوک داسې کس راولي چې په هغه باندې مخکې څه کیسونه وو که په هغه باندې څه سزا شوي هغه ته او هغه بیا راځي نو بیا زما په خیال باندې چې هغه ته مشکل لکه څنګه پر مشرف ته سزا ده نو هغه چې پاکستان ته راځي نو هغه لپاره به څه لار جوړول غواړي او زما په خیال باندې اسحاق ډار باندې څه داسې سزا نشته.
په عین حال کې د خزانه وفاقي وزیر مفتا اسماعیل خپل استعفا د مسلم لیگ نون مشرانو ته حواله کړی ده او د خزانه د وفاقي وزیر مریم اورنګزیب په وینا هم نن چې اسحاق ډار وطن ته راورسي نو د خپل عہده سوګن به هم پورته کوي.
مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلی، کتلی او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا د ټانک انتظامی مشر وای په هغه د لکی د سیلاب د تاوانونو په اړه د معلوماتو غونډولو سروې پیل کړی ده. حمید الله خټک د سپتمبر په 15مه مشال ریډیو ته ویل لومړني معلومات ښایي چې په ټانک کې سیلابونو شاوخوا 2000 کورونه بشپړ رنګ کړي او نږدې 2500 نور یې په جزوي توګه زیانمن کړي دي. د ټانک یو شمېر اوسیدونکي وایي د وزیر اعظم او نورو چارواکو لخوا د سیمې د سیلاب د پلو سره د مالي مرستو اعلانونه تر اوسه نه دي عملي شوي، خو خټک زیاتوي چې د سروې تر بشپړېدو وروسته ټولو اغېزمنو ته تاوانونه ورکوي. اشتیاق مسید له نوموړي سره د مرکې پر اساس دا راپور برابر کړی.
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع ډیپټي کمشنر حمید الله خټک د مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د سیلاب ځپلیو سیمو خلکو سره د مرستې د پوره یې ګړندي ګامونه پورته کړي دي.
موږ اول ریسکیو کار وکړو، بیا ریلیف اکټیویټیز وکړل، کور په کور مو ټینډ پورا بینیفایس ټینډ نور اصل او دی کې چې کوم فاینانشل کمپنسیشن دی دا د پر ټیمونو لګیا دي چې د ان ډی ایم ای ممبرز هم دي، د پی ډی ایم ای ممبرز هم دي، نو هغه لګیا دي کور په کور کلی په کلی ګرځي چې چرته د چان څومره نقصان شوی هغه نوټ کیږي او د حکومت د پالیسۍ لاندې به بیا د هغې خلکو ته معاوضه ملایږي او ان قریبه انشاءالله امید دی چې د خلکو ته به چې چا سروي کیږي ورسره ورسره معاوضه ملاوېدل شروع کیږي.
حمید الله دا هم وویل چې په ټانک شې سیلاب 2000 کورونا ړنګ کړي دي او 2500 نه زیات کورونا ته یې نقصان وراړولای دی.
پهل چې کوم دا هغه یو اندازې مطابق وا، بیا ریوینیو سټاف یو ډیټا کولیکټ را چې اکسسبیلیټی ایشوز دی، روډونه بند وو، په بوي زنو کوسو ته زنو کورونو ته زنو زینو ته تګ ممکن نه وو. اوس چونکه لارې کولاو شي، کوسه کولاو شي، نو هغه زینو ته به اوس دا ټیم هر یو کوسه ته هر کور ته زی ګوري وای. نو انیشل چې کوم سره استیمیټ سی پای کې سکم 2000 مکمل ډیمیج چاره پوره ختم کورونه دي او 2500 څه د پاسه پارشل ډیمیج هاوسز دي. خو اوس اکچوال ډیټا بعد دا چې اوس کوم سروې روانه ده، د دینه بعد به اکچوال ډیټا راوځي چې څومره کورونه مکمل ډیمیج دي او څومره پارشل ډیمیج دي، او دغه ډیټا بیس باندې به د خلکو ته فاینانشل معاوضه ملایي.
د روان کال جولای په میاشت کې د سیلاب ځپلي پای کلی اوسیدونکو ته مالی مرسته کلا ورسوي په دغې برعکس حمید الله خټک وویل
د پای د وجې نه د ټولو خلکو ښېګڼه وشوه. وزیر الله صاحب هغې ځای کې اعلان وکړو د معاوضه چې کوم د فل ډیمیج 1,00,000 هغه 4,00,000 ته ورسېده، نو د پارشل ډیمیج 30,50,000 هغه 1,60,000 ته ورسېده. کوم چې سیلاب کې څوک په حق رسېدلی وو هغوی 3,00,000 روپۍ 18,00,000 روپۍ ته ورسېدې، چې پکې 8,00,000 روپۍ د صوبایي حکومت طرف نه، 10,00,000 روپۍ د مرکزي حکومت له طرف نه. نو دغه ټول پروسیسز روان دي، هغې باندې زموږ توجه ده. د ان ډی ایم ای پی ډی ایم ای دواړه ټیم دوه چاند لګیا دي، نو ان قریب انشاءالله دا ټولې مسلې چې څومره دي حکومت دا کوشش دی چې دا زر نظر حل شي.
ډیپټي کمشنر حمید الله خټک دا هم ویایي چې په ټانک شه د سیلاب نه بے کوره شوي غریبو خلکو د رعایت لپاره د سل کورونو په جوړولو باندې چار روانه ده.
دا چې کوم غریبان چې هغه کونډه یتیمان نشا کورونه چې په دې سیلاب کې ځانمن شوي دي ورزیدلې دي، هغه د پاره یو فلاحي اداره ده د مرکزی حکومت په وینا باندې هغوی دلته په ډبره په مقام باندې یو سل کورونه جوړوي چې یو ماډل ویلج دی، پای کې به سکول وي، پای کې هسپتال دی، پای کې د صفا او بوټو بل جوړ شو، پای کې بجلی نظام ولګېدو. نو هغه داسې یو بهترین سیستم جوړوي هلته کې چې دغه خلک کم بے کوره خلک دي. ساس په واسطه سره دوی ته مونږ دا اطلاع ورکوو چې کم خلک غریب خلک چې د چا کور وران شوی دی، بے وسه دی، یتیم دی، بے واده، خپل درخواستونه دی د ډی سي آفس کې جمع کړي، په هغه باندې په شفاف طریقې سره هغې دپاره به یو کمیونټي جوړېږي او په شفافه طریقې سره به دا کورونه چې کوم د چا نقصانات شوي دي هغوی ته لټکېږي.
په ټانک ضلع کښې د سیلاب نه پس د بیمارۍ نه د خلکې د ژغورنې دپاره کوم ګامونه پورته کړي شوي دي، دا هم د ډیپټي کمشنر نه ور وایي.
زمونږ سلو نه زیات اوس پر میډیکل کیمپ سوشل شي، په هغې کې د 46,000 نه زیات پیشنټس چې کوم دي هغه کتلي شوي دي، هغوی ته پری میډیکل ټریټمنټ او میډیسن ورکړل شوي دي. دا سلسله روان روانه ده او روانه بوي دین علاوه مونږ یو سپیشل ټیم جوړ کړی دی د ډی ایچ او ټانګ سربراه ہے کې چې آی کې ډیزیز سپیشلیست دی پلس کسانو مشتمل یو کمیټي ده انیشل ډیز کې مونږ جوړ کړی و دا وی دا ډیوټي ده چې هغه هر ورځ یو نوې ځای ته لاړ شي نقصان شوی ځای نو ته لاړ شي او هغه الته کې وی ګوري که څه داسې سیمپټمز وي څه داسې د بیمارو علامات وي د هغې لپاره تدارکي او د مختړونو دپاره ګامونه اوچت کړي.
ډیپټي کمیشنر ټانګ حمید الله خټک دا هم وویل چې د انتظامیه کوشش دی چې زر د سیلاب ځپلیو سیمو خلکو ته مالی مرسته ور ورسوي چې دوی خپل ړنګ کورونه ورته جوړ کړي. خو د پای کلي اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان وزیر اعظم او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د دوی د کلي دپاره د مالی مرستې اعلان کړی و او د ټانک انتظامیه دوی ته اعلان شوي پیسې ورسول یې نه دي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پیښور ډیویژن انتظامیه وایي له هغه خاره تر تورخمه د اورګاډي پخوانی پټلۍ بحالولو د سیلګرانو لپاره د اورګاډي بیا پیلولو لپاره هلې کوي. د کمشنر ویان پرون مشال ریډیو ته پاستولي لیکلي بیان کې ویلي دي چې د پټلۍ شاوخوا ته جوړ تجاوزات ختموي او بیا یې رغوي. د پاکستان د ریلونو ادارې ویلي دي چې د انګریزانو د واکمنۍ وخت پټلۍ له رغولو د سفاري په نوم د اورګاډي تګ راتګ بیا پیلول به نه یوازې سیلانیان زیات کړي بلکې له افغانستان سره به د سوداګرۍ زیاتولو موقع هم موجود کوي. په دې اړه تفصیل فرحات شینواری په دې راپور کې راغونډ کړي.
د پیښور ډیویژن کمشنر د دفتر ویان زیار خان د سپتمبر په 15مه مشال ریډیو ته په لیګلی لیک کې ویلي چې صوبایي حکومت د صدر بازار نه تر کارخانو مارکیټونو پورې د انګریزانو د وخت اورګاډي پټلۍ نه د تجاوزاتو ختمولو پریکړه کړې او تر تورخمه پورې به صفا کوي. دوی وایي په دې پټلۍ به د سفاري ټرین په نوم اورګاډی چلېده او ملکي او غیر ملکي سیلانیان بپکی پیښور نه لنډی کوتل تتلل. خو په 2001 کې سیلاونو د دغه اورګاډي پټلۍ یوړه او ځای په ځای ماته شوه. په پیښور کې د پاکستان ریلوی له دفتره تر لاسه شو معلوماتو لمخې د اورګاډي دا پټلۍ به د سی پیک ایم ایل 1 منصوبې لاندې رغوي او په فیزیبلټی د صوبایي حکومت لخوا تر اوسه باندې 50 میلیونه روپۍ خرچ شوي. خیبر نه د صوبایي سملی غړی شفیق شیر اپریدی مشال ریډیو ته وایي چې دوی هم په دې لړ کې یوه سپارښتنه ورکړې وه چې دې پټلۍ رغولو سره د سفاري ټرین هم بحال کړي.
دلته به مخکې خلک راتلل او د روزګار مواقع اپورچونیټیز به پیداوې دي او کوشش کوو خیر سره چې دا بیا ریهیب کو دا ریلوی ٹریک چې کم دی. مونږ یو پروپوزل بلم کې جمع کړای چې یاره دا غدا پره چې کم سفاری ټرین دی دا غدا پره ان شاء الله مونږ پروپوزل جمع کړای دی دا سه په کابل ریور په سلمان باندې.
د خیبر یو سیاسي فعال عدنان شنوار وایي چې د پټلۍ رغولو او سفاري ټرین بحاله سره بحال تا سیاحت زیات شي او د خلکو اقتصادي حالت به ورسره ښه شي.
کونکي خیبر یو تاریخي دره ده، دلته ټوریزم مخکې نه ډیر زیات و. کومو ګورو صرف دلته به ټول انټرنیشنل خلک راتله، نو که دا ګاډی بحال شو دا به ډیر زیات فائدنه کی خلکو په روزګار باندې. روزګار به ځکه زیات شي چې څومره د همدورف ذرایع زیاتې نن سبا جدید دور دی، نو هغه له روزګار زیاتي که هغه ریل په شکل کې، که هغه جهاز په شکل کې، که هغه زمینی لیارو په شکل کې، که هغه سمندري لیارو په شکل کې، نو څومره یو علاقې ته اکسس زیات شي هغومره روزګار موقع زیاتي. نو په کار ده چې دا زر نظر تر وشي او په کار ده چې دا کومه منصوبه جلال آباد پورې وه چې جلال آباد پورې هم اکسټینډ شي، ځکه چې پاکستان او افغانستان خپل منځ کې ډېر زیات کاروبار دی چې په ریل باندې شي دا به ډېر خلکو ته اسانتیا شي.
د پیښور ډیویژن کمشنر ویلي چې د ټرانزټ مینجمنټ په نوم ادارې، محصولاتو ادارې او ریلوی ټیکنیکل ټیم یې سروې کړي او دې سره به نه یوازې خیبر سیاحت بحال شي بلکې افغانستان سره به پرې تجارت هم کیږي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اوریدونکو، په کوټه کې د پښتني فرهنګ په اړه د انځورونو درې ورځنۍ نندارتون پرون د مازیګر پای ته ورسید. هغه نندارتون د سپتمبر په 23مه د پښتنو کلتوري ورځې په مناسبت جوړ شوی و چې پکې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا د هنرمندانو انځورونه ایښي شوي ول او ګڼ خلک یې لیدو ته ورغلل. ایوب ترین هم هلته ورغلی و او دا راپور یې برابر کړی.
د پښتو اکیډمي کوټ تر سوري لاندې د پښتون کلتور ثقافت د ورځې په مناسبت په کوټه کې د پینټینګز یا انځورو درې ورځنۍ نندارتون و پای ته رسیدلې دي. په کوم کې چې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا د آرټیسټانو لخوا بیلابیل انځورونه د خلکو د کتو لپاره ایښودل شوي وو. په دې اړه د لورلای سره تړاو لرونکي ځوان آرټیسټ مصور خان نور خالصه داسې راته بیان کړي.
سنگرز دی لکه هارون باچا ما یو تصویر تیار کړی دی د کرن خان غو مش تصویر تیار کړی دا آرټیسټان هم مج و خلګ باندې و پیژنو دا آرټ د آرټیسټ قدر نشته سونه آرټ ما جوړ کړی دا ما اوټ اف کنټری سیل کړی بیا اوټ اف بلوچستان ما سیل کړی دی په پنجاب کې آنلاین زدا سیل کوم او زه فری لانسینګ کوم آنلاین دا اوس دا کم کار سیما لګول ان شاء الله دا بغرد سیل کیږي نو زدا سیل سي نو ما کمایي دې سره جوړیږي نو خلګ مش خلګ آرټیسټ د دنیا قدر آرټیسټ ډیر وسی سوچ لري ډیر فکر لري اغه فکر تک مش توجه ورکو نو آرټیسټ و ډیر زر پالش
د دینندارتونی و جالب خبره ده هم وا چې په دینندارتون کې د بیلابیلو پونتونو شجیناز د کوونکو هم برخه اخیسته و خپل انځورونه د دیوالو په مخ پاره کړیو په دې ترڅ کې د بلوچستان پونتون کوټیز د کوونکی نسیما پانیزی وای
ما درې پینټینګز لسه جمع کړې دي په یو کې ما خپل کلچر شو کړې دي چې ما چشکار دی خپل ډریسینګ اترنو ډوډۍ پخاونګو انداز خپل مطلب رمې کالی ما دا شی شو کړی دی په بل آرټ کې ما لږ پښتون د انصاف باریک شی شو کړی دی په هغه کې ما خپل درې پښتون لیډرز شو کړی دی چې په هغه کې عثمان لالا دی خان شهید دی او باچا خان دی بیا ما داغو پر شهادت باندې په آرټ کې کیسه بیان کړې ده داغه باچا دی ما لږ خپل آرټ کې پښتون انصاف د شت د پاره مد انصاف لپاره کار کړی دی د شت د پاره امن د شت انصاف مطلب ډیر کار ما پر انقلاب باندې آرټ چې دی مطلب آرټ ار بندا د خپل زړه د سکون د پاره کوي او مش خاندانو اصلي مش وداشته نه لکه از مش شته وداشته نه لکه وېدا وسکار دي شته وداشته به روانه
ده دغه ډول د کلاسفلا سره تعلق لرم کې د اونرمن دانش هغه انزورونه هم د خلکو د دلچسپي وړو چا چې د ملي اتلانو او اونرمندانو عکسونه د سنگي مرمر پر ډبره باندې جوړ کړو
دا سنگي مرمر کې مطلب تصویر جوړوان عکس جوړوان یا په سنگي مرمر کې لیکنه کوند دا ما افغانستان هرات کې زده کړی دا کار وا ته کالی کېږي چې ما مطلب د لیوس کلاس اپلای کې زده کار کوم دلته د ډیرو اتلانو شهیدانو عکسونه ست لکه غازی امان الله خان لومړی افغان سپوږمۍ تختون کې عبد الله مومند صاحب شهید ډاکټر نجیب شهید عثمان لالا میرویس نیکه باچا خان شهید ارمان لوړی داسې د اونر په ډګر کې استاد اول میر می جوړ کړی شاعران بڼه بیا جلاد لکه کاروان صاحب ما جوړ کړی دی قادر مجرم صاحب می جوړ کړی دی ارواشاد عبد الله مکرای می جوړ کړی دی بیا می نور اونرمندانم جوړ کړی دی ارم باچا صاحب
په دې نندارتون کې د خلکو دلچسپي زیاته وا او ځینې راغلو ځوانانو په دې اړه راته وویل
زمانو مبارز خان دلته د پښتون چکم نندارتون مې د آرټیسټان دی دغه د پاره مجار چې دغه کار وینو دلچسپي ور خدای اصل دا زمیش پښتون مشره کې د آرټیسټ ډیر مطلب های لیول دی خدای ته دومره فوکس نور ملای ویږي توجه نور ملای ویږي د کوم لوچ دی ډیر لاندې دي سره ډیپریس دي او بل بیا د ازمې د کلچر دی لکه څنګه چې ډیر نندارتون جوړ شوی دی تړونه کوي څو زنانې په یو کار کوي ته یا رباب څو د چکم مش کلچر دغه باره
زمانو محمد الله جان دلته چې موږ راغلي وو زموږ د کلتور سره سره زموږ د ملي اتلانو هغه مطلب هغه کومي کارنامې سي هغه موږ ته داسې معلومي لکه زموږ په سترګو سي مخامخ موږ وینو نو د دې سره سره د زموږ د ملي اتلانو کوم تصویرونه سي دي کوم آرټیسټان سي کوم مهنت کړې دي موږ دا ګر ټوټل ولیدلو او موږ مطلب داسې په ډیر ارزان بیا هم موږ ته ملاوي چې هم د دې پروموشن وو سي د آرټیسټانو غا او بل زموږ د کلتور زموږ د مشران دغه ډیر ښه مطلب پښتوګي شرکړې دي په دنیا ته
په دې ترڅ کې چې میکله د نندارتون د ترتیب کوونکی اولس آرټس کونسل د غړي رویل خان سره خبرې وکړې نو د اغه وینا و
د چې دی د پښتون کلچر سره ریلیټډ پینټینګز دی د پښتون هیرو سره چې کوم شهیدان دي یا کوم هیروز د میرویس نیکه سره اونی سي بیا مختار اجدر خان شهید د باچا خان او غنی خان بیا د ترنور خوشحال خان خټک او سنی شهید عثمان خان کاکړ او داسې نور نو دا ګر اولس آرټس کونسل چې دی دا سره جوړ کړی دی بیا د سمجار سره مشکو مقصد دا د چې خلک په دې شین پوسی ولس ډیر روان دي مش کوم ته کوو مج ویل چې دا به چې دی بد سی او بیا ور پنځه کسان راسی بیا به نه بیا به سی خو دومره خلک راتلل دا زموږ د پاره د خوشحالي خبره ده که زه درته وایم څو منټو کې په سلاو خلک راسی ډیر ولس روان دي په دې مجر خوشحال خوشحال دي
د نوموړي په وینا چې دوی د کونسل د لارې په پښتنه سیمه کې ډېری هنرمندان موندلې دي، څوک چې د پښتون قام پر تاریخ، کلتور او دودونو باندې کار کوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو د نن نه ساعته خبرونه د رښتیا خبري غړي رښتیا راپور تاسو ته پام را ګرځوم. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې یو خیریه بنسټ لسګونه بیروزګار ځوانانو ته لاسي، کراچۍ یا ریډي او د خرڅلاو لپاره تازه میوې ورکړي دي او په دې ډول یې ورته د مزدوري زمينه برابره کړې ده. د بنسټ مسؤلان وایي له دې کارې مخه ځوانان له فقر او ناچارۍ ژغورل دي. تیر کال په اګست کې پر افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ دوه راهیسي د هغې هیواد اقتصاد خورا خراب شوی دی، پکې بې کاری زیاته شوې او د بې وزلۍ سطح هم لوړه شوې. تفصیل به زموږ په دې راپور کې اورئ.
په جلال آباد کې د انصار په نوم خیریه بنسټ یو شمېر هغو بې روزګاره ځوانانو ته د کار موقع برابرې کړې چې د بیکارۍ له امله یې کورنۍ له فقر سره مخ شوې وي. د یاد بنسټ مشر میرویس میلمپال دغه ځوانانو ته د لاسي کراچیو او د خرڅلاو لپاره د تازه میوو د سپارلو پر مهال مشال راډیو ته وویل:
نن مو دیرش ځوانانو مشرانو ته کار زمينه ورته برابر کړه، تر څو دوی د دغې لارې وکولی شي چې هغه وړ دوی سره مرسته کړي، ځان ته خپل دغه ګټل شو پیسو باندې وخت نو مناسب هم وګڼل چې دا هغه څه دي چې کچیرته موږ نه یو یا همکاري ورسره نه کوو او یو ځوان راووځي او په بازار کې یو څه خرڅ کړي او دا یو نفقه ترلاسه کړي، نو کولی شي چې هغه څه چې موږ دوی ته ورکوو دوی په خپلو لاسونو چې کومې پیسې ګټلې دي حلاله نفقه ده، هغې باندې خپل مشکل روان کړي.
هغه ځوانان چې د یاد خیریه بنسټ له لارې ورته د کار زمينه برابره شوې وه خوشاله وو او له نورو خیریه بنسټونو، مرستندویه موسسو او له حکومته د بیروزګارۍ د ستونزې پر بنسټیز حل ټینګار کوي. دوتنی مشال راډیو توایی:
می زاکر الله ده، زه پختی مایی بای مروه دی، دون ده کار زمینه نو سفره ایس مزدوری آتول علات خرابو دیو مونده ده کار زمینه برابر کرو شکر بودیو باسو انشالله و تعالی چپ دیو مونده لس روپه یا شل روپه یو گرتو نا خیلالی با مونده گرتو نور خلق راش یو بوجی اوڑو ورکی خلاص دیو مونده سر دونو کومکو چو ده کار زمینه مونده برابر کرو
ګن له دامن کې وسیدل کم لس یولس کا سکور را پغاړه ده ډېری راوزم سار خار ته هیڅ شنه به ته جکور ته زم نار نور ګرځم وګا ته ګرځم نو بچی می پتا مې چې وځه پلار هم سره وي چې ورش ما ایراش مخدې څوک اب من غواړم چې د خیره مې بین سر نو سیسی نه مطلب د نور خو سم یو غریبانو سکو م پکې لکه من سچې وکړو.
فیان حال کې مدني فعال احمد صافی په افغانستان کې د بیروزګاری او د فقر د مخنیوي لپاره د اوګود مهاله پروژو تر څنګ د هیرپوی زدکړو د مرکزونو د پرانستلو او خلکو ته د دایمي کاري زمینو د برابرولو غوښتنه کوي.
غږ مې په ټولو بنسټونو، خیریه بنسټونو، رسنیو ادارو ده دغه څو ګام پورته کوي چې د دایمي حل لپاره هغوی د کار زمینه په سیده شي او د بل چا محتاج نه شي.
پر ننګرهار سربیره په ټول افغانستان کې بیروزګاری ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده او اکثره خلک د کار روزګار د نشتون له امله اړ شوي چې د کور د استعمال وسایل په بازار کې په نیمایي بیه وپلوري.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس د خبرونو لنډیز د منور شانه.
د خیبر پختونخوا باجوړ ضلع کې نامعلومو کسانو په ډزو یو پولیس والا وجلې او یو یې ژوبل کړی دی. د بیړنیو مرستو حکومتي اداره ریسکیو یو یو دوه دوه وایي دا پېښه نن د ماموندو په شیخ بابا سیمه کې هغه مهال شوې چې وسلوالو د پولیسو په یو پوسټه ډزې وکړې. هلته د جنوبي وزیرستان اعظم ورسک سیمې توره ګوله کې نامعلومو وسلوالو پرون ماسخوتن مهال د پوسټ په پوسټه برید کړی چې پکې دوه پوځیان وژل شوي. تر اوسه د دې دواړو بریدونو ذمواري چا په غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان پوځوای په بلوچستان کې د یو هلیکاپټر پریوتو په پیخه کې د دوو پایلټانو په ګډون شپږ پوځیان وژل شوي. د پوځ د اماړیکو دفتر نن سهار په یو بیان کې ویل پیخه تېره شپه د هرنای په خوست سیمه کې د پرواز پر مهال شوې خو د پیخې لامل یې نه دی په ډاګه کړی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او له جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلۍ غړی علي وزیر له روغتونه بیرته د کراچۍ زندان ته واستول شو. علي وزیر له څه د پاسه یو نیم کال راهیسې د کراچۍ په زندان کې د ترهګرۍ ضد عدالت په ټولو مقدمو کې ضمانت ورکړی، خو د کراچۍ زندان چارواکو ویلي نوموړی به په څو ورځو کې خیبر پښتونخوا ته واستول شي. په علي وزیر په 2000 کال کې د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې د لوډ سپیکر اکټ لاندې مقدمه درج شوې چې بیا د بند و عدالت ته وړاندې شوې ده. ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سار نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ د طالبان له حکومت غوښتي دي چې په کندهار کې د ډله ییز قبر په اړه بشپړې پلټنې وکړي. دا تر هغې وروسته ده چې پرون د طالبانو د حکومت وینا وه. په کندهار کې د پخواني امنیه قوماندان جنرال عبدالرازق په لاس وژل شو او خلکو ډله ییز قبر موندلی. رازق په 2013 کال کې طالبان وژلی، خو هغه د خپلې دندې پر مهال د بشري حقوقو د سرغړونو تورونه په بیا بیا رد کړي وو. د روس د ایجو ویسک ښار په یو سکول کې وسلوال کس په ډزو 14 کسان وژلي او یو یې ژوبل کړي. په مړو او ژوبلو کې ماشومان هم شامل دي. په یاده سیمه کې په تیرو 15 میاشتو کې په سکول کې د ډزو دا څلورمه پیښه ده.
اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو نن ساعت خبرونې پای ته رسی. که په دې سفو فاتح شوي تاسو به د امریکا غږ ډیوه ریډیو واورئ. ما مجید بابر، منور شاه او اساق امیری ته اجازه راکوي. د نړۍ په هر ګوټ کې د مشال ریډیو اوریدونکو هر چرته چې یې خاد، آباد او بریالي اوسئ.